د وایس اف امریکا دیوان نه خبري خبرونه مهم سره ټکی د پښتونخوا په لکه ورور ضلع کې پوز سرنخته کې د ٹی ٹی پی تو استوال وجل شوی هم د نمخ کې د ورور شمالي وزیرستان کې بمی چاودنی او د واستوالو لخوا برید کې وو پاکستانی پوزانو د وجل کېدو رپورټونه مخ ته راغلي ول او د پاکستان د واکلاند کشمیر کې د هرجنو احتجاجونو لړۍ نن په درې مورز هم روانه ده. نسټو کې د ایس پی او تحصیلدار په ګډون نور عسکر هم جوبل شوي. او نړیوالې مالیاتي ادارې آی ایم ایف د پاکستان سره د اوږد مهاله قرض په یو نوي پروګرام د خبرو نه وړاندې په خپل تازه رپورټ کې ویلي د یاد هیواد اقتصاد ته لوی خطر دغلته روانه سیاسي بې ثباتي ده. او اسرائیل د مئی پر دولسما تر هغه وروسته په غزه بریدونه کړي چې له رفح خارې غون خلکو ته د وتلو امر کړي. د دې او نورو خبرونو او رپورټونو د تفصیل لپاره را سره د خبرونې تر پای عمل پاتې شئ.
ستوري مشي دا د وایس اف امریکا ډی ودا نن د ایتواریا یک شنبه ورځ د کال 2023 د مئی د میاشتې 12 منټه وخت شوه په اسلام آباد کې د شپې لس په کابل کې د شپې نهنی می او په واشنگتن کې د غرمې یو بجه ده پرې خبری خبرونه کې درته زنه سرالله خان هر کله وایم تاسو به خبرو هم په افغانستان کې د بارانونو نه چلته سمره نقصان نه رسولې ده د کشمیر د پاکستان د واکلاندې کشمیر کې سره واندی په دې اړه باندې به هم خبرو سوخو لکه مروت کې د پښتونخوا چې کوم ضلع ده الته پوسرن خطه کې د ٹی ٹی پی دوه وسلوال وجل شوی نو دا عملیات په داسې وخت کې مخه تراغلي دي چې پروندې توار پر شمالي وزیرستان کې په امنیتی ځواکونو د سړک غاړي یو بمی چاودنه کې د وسلوال لخوا تر سره شو پاکي د غبرت کې د پاکستان د پوز و پوزان وجل شو په دې باندې سړنه خلو مو سره د پیښور نه خبريالو سړن کې اسماعیل خان سمول کړی شو ستړي مشه په خیر غلی اسماعیل خان سم
السلام علیکم
وعلیکم السلام اسماعیل خان صاحب یو طرف ته په لکی مروت کې د وسلوالو وجنه بیا په وزیرستان کې د پوجانو وجنه د وخت په وخت باندې د غشانت خبرونه مخې ته راځي د حالات د څه بغمازی کوي څه خی په د حالاتو کې چې حالات دغه ته د څنګه او چرته روان دي
نو دا سیدا چې سمودیر اسید په دغه کم جنوبی اضلاع خاص کر لکی مروت شو بیا ډېر اسمای
صحیح ستاسو خدا اواز پکې راضی خای اسماعیل خان ستاسو زما په خیال د سیسه ټکنیکی ستونزه اسماعیل خان ستاسو خبرې وکړي بل یو اواز پکې زما په خیال مات راضی تاسو راضی خا خا بل اواز پکې کوشش کوو چې هم تاسو خپل خبره جاری وساتئ
نو زموږ جنوبی اضلاع کې خو ډېر مودې داسې حالات خراب دي په لکی کې تاسو خبرو کا لکی کې حالات څه مودې را سي خراب شوې دي ډېر اسماعیل خان کې د ډېر مودې را سي خراب دي جنوبی او شمالي وزیرستان کې هم ډېر مودې را سي حالات نو دا معلومی کوم دغه سي او چې څنګه دلته کې خبري کیږي
تو وسلوالو وجل شوې هم د نمخ کې د ورځ شمالي وزیرستان کې بمی چاودنی او د وسلوالو لخوا برید کې
صحیح دا و بخیر تک تک چې سونه تاسو خبره کول چې پډیر اسماعیل خان کې هم
او دا د صبح دی دا څو دلته کې دغه فکرمندیش ترې په حکومت کې هم چې پراتون کې دا چې څنګه موسم ګرميږي او دغه کې یو دې سره کې د شي حالات نور هم خراب دي دا شي راپورته چې په ګرځ پر کې د پی کسان کم دي پټلې پاکستان د پاکستان د دې په دې باندې مجموعي صورتحال چې کم دی هغه سډیر ښه بي ازلا کې په نور ازلا کې هم دارګي په تاسو مې چیزې په څه باندې ورډ ورډ بریدو ته کې کړی
صحیح
دا دار چې زیات دی او کې توجه په جنوبي
خا اسماعیل خان صاحب یو طرف ته چې څنګه تاسو خبر وکړم ماته بل د سکایپ आवाज هم راځي ما خیال الیاس خان صاحب موږ سره احسان صاحب आवाज هم ترازی کده بند کړی شي څنګه تاسو خبر وکړ چې دغه حالات داسې سنگین دي یا بل طرف ته د حکومت چې کوم غبرګوند یا صوبایي حکومت ته مرکزی حکومت ته داغي چې کوم تګلارې ده نو داغه څه ده په دې حالاتو کې خلکو ته څه ښکاری
مته نه خبر چې یو کیسه تګلار شته دی تګلار موږ ته چې د فوج تګلار د وفاقي حکومت په خپل باندې دغې سره زیات د معاش فکر دی آی ایم ایف سره مذاکرات روان دي په غې باندې فکر دغې باندې سوچ دغې ډېر زیات دی او بیا د عمران خان چې کوم مقدمه دي هغه دي روزانه هغه باندې خلک زیاتې خبرې کوي دغه په وختو باقي حالات سدي سندي پاغه باندې د سید سند د دریا سند ریورند است پورې غاړه اٹک نه پورې غاړه الته کې دوه زیاته فکر نه کوي چې دا فکر مندیش ته دی یادار کې خلکو سره فوج او فکر ست چې په واقع حالات څومره دا پورې خراب دي دغه چې بیا دغه دغه دلته کې هم تاسو غره تیری کې انصاف حکومت دی دا غي د وفاق سره نه لګي او وزیر اعلی هر وخت کې د جګړې په پدغه کې پدغه د بیانونو داسې لګي چې د سیاسي استحکام مړخته دا خبره نه دي زمونږ صبح په خپل تاسو ته تمامه خبره کړې زمونږ مالی وسایل ډیر زیات خراب دي او کې مالی مشکلات دي ډیر زیات صبح سره د ګانو د پنشن پیسې نشته نو په ځای دې چې وفاق سره خبر وشي هغه نه پیسې دغه نه وسایل غوښتل شي وزیر اعلی صاحب د جګړې په موټ کې دي نو دا داسې حالاتو کې چې سیاسي ثبات هم نه وي او بیا نور هم په ملکي مجموعي توګه باندې په پاره دومره پام او دومره دغه نه نو خلکو کې بیا ضروري او تشویش را پیدا کیږي
سید جی یو وړوکی پښتنه بل هم کوم چې دا سنتای در پټونه مو چې پکتیکا کې ابل ورځ بمباري شوې ده یا د ډرون اٹیک شوې دي په دغلتا په پوله باندې پاکستان اخو وخت په وخت باندې دا تور هم لګی چې افغانستان خاورو استعماليږي په دې حالاتو کې چې کوم مجموعي صورتحال د قبایلی ضلعو کې یا نوي زمشوي ضلعو کې په جنوبي اضلاع کې گورنر هم دا غزګی دی وزیر اعلی هم د خیبر پختونخوا دا غزګی دی د پاکستان جمعیت العلماء اسلام فی مشر چې کوم د مولانا فضل الرحمن صاحب هم دا غزګی دی د پاکستان د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر هم د جنوبي اضلاع نه دی حالات کم طرف روان دي د دې سنجدګي څنګه د څنګه ورته ګوري
د دې په دغه چې د ډیرسپل خان د گورنر هم دغه د وزیر اعلی هم غیر خودی خو په خپل کې سیاسي مخالفین دی یو بل خلاف الیکشن کړي تیر شو ورځو کې نو په د دې هغه سیاسي مخاصمت چې کم دی هغه اوس دلته کې د وزیر اعلی او د گورنر دوه کم دغه دی دغه د جګړې په شکل کې بدل شوی دی نو ډیرسپل خان څو دی وخت کې واکو اختیار او قدرت ډیر زیات دی وزیر اعلی گورنر څنګه چې تاسو پیره کا پر پسې د پولیسو بشر هم دا لري دی چې تاسو پورې د مرکزی حکومت تمخ مخکې نه پالیسی مخکې تنی راغلي ما ته نه ښکاري چې دا حالت څه سمون وخت لري
ډیر زیات مننه کوم اسماعیل خان څو وخت را کول یو جهان مننه وعلیکم السلام در وایس اف امریکا ډیو دا خبری خبرونه لا دوام لري د پاکستان د واک لاندې کشمیر کې احتجاجونه لاریونونه او دغه قهرجن مظاهره لاروان دي په دې اړه باندې درستی معلومات خپل موږ سره د سیمینا د ډیوا خبريال احسان محمد خان ملګری شو ستړي مشه په خیر علي احسان محمد خان صاحب
ډیر مننه
نصر الله مننه کوج اول خو هم د ډیو کتون کې اوریدونکو په دې باندې خبر کړي چې د پاکستان د واک لاندې کشمیر کې حالات څه دي څه روان دي
نصر الله صاحب دا سدا دغه احتجاجونه د پاکستان د واکلاندې په کشمیر کې بیا بیا لوبخو کې دا د تیر ورځ نه روان دي تیر ورځ بیا دغه مظاهرو په وخت باندې د پولیس او د مظاهره چیانو ترمنځ جګړه هم شوې و دغه جګړه کې بیا یو پولیس افسر په میرپور ډیویژن کې وجل شوې و بیا دغه ډول بیا د پولیس ځنې مامورین چې و هغه ټپیان شوی و د کوم چې د پولیس چارواکي دی دغه په وینا چې تر 50 پورې کوم پولیس مامورین و هغه په دغه شخړه کې ټپیان شوی و خو بیا عام وګړي یا چې کوم ظاهر چيان مو هغه هم ټپيان شوی او د غیش میرا هم تر نوی پورې خودل کیږي دغه ډول بیا د پولیس لخوا ځای په ځای باندې خندونه هم تیر ورځ جوړ کړ شوی او خو دغه هر څه باوجود بیا دغه احتجاج دوام لري او نن ورځ هم د سحر نه د کوم چې جنوبي کشمیر دی د میرپور نه کوټلینا دغه ځایونه کوم چې مظاهر چيان دي د کافلي رواني شوی او دغه قافلې بیا د بمبر کوټلی راولکوټ غاړې ته را روان شوې وي چې بیا راولکوټ ته ځنې قافلې را رسیدلې دي. ځنې بیا کوم چې د باغ دیرکوټ سیمه ده هغه ته رسیدلې دي. خو دغه وخت چې زه تاسو سره خبره کوم بیا په دیرکوټ کې ځنې سرچینې وایي چې د غیزې نه مظفر آباد اړخ ته هم دغه قافلې روانې شوې دي. نن ورځ هم د پولیس لخوا بیا ځای په ځای باندې خندان جوړ کړی شوی وو. ځنې ځایونو کې خاورې چول شوي وي، ځنې ځایونو کې بیا غټي غټي ونې او بیا په ځنې ځایونو کې تیږې په سړکونو کې ایښودل شوي وي. خو دغه مظاهره چیانو بیا خندان هم لرې کړي دي او تر راولکوټ پورې رسیدلې دي. د دې سره سره دا به هم وایم چې نن ورځ د پاکستان د واک لاندې د کشمیر ټول سړکونه، بازارونه، دوکانونه، هر قسمه کاروبارونه تړل شوي وو. عام د سورلو موټرې لارې هغې ته اجازه نه وه چې په سړکونو باندې چلن وکړي. البته بیا د دغه قافلو کوم چې د میرپور له غاړې را روانې شوې وې، په دغه قافلو کې بیا موټرې، موټر سایکلې، دغه هر څه هم وو او دغه خلک د سهار نه چې راوتلي دي د وخته دغه مظاهره روانې دي. په بیلابیلو ښارګوټو کې دغه مظاهره نن هم تر سره شوې وي چې په دې کې پونچ دی، میرکور دی، کوټلی ده او دغه شان بیا باغ او نورو برخو کې هم دغه مظاهره تر سره شوې دي.
صحیح احسان محمد خان صاحب، یو طرف ته که دا مظاهره روانې دي د پاکستان چې کومې رسنۍ دي نو پاک ډېر کم ښکاري، خو بیا ویل کېږي چې د ګرانۍ خلاف احتجاج روان دی. نو آیا دا د ګرانۍ خلاف احتجاج، ګرانۍ خو په نورو نړۍ کې هم دا الته چې کوم احتجاج کوون کې دي، هغه په دې اړه باندې څه وایي چې ولې احتجاج کړی دی؟
دا چې دا نن زما خپل هم د کوم چې د ولسی اکشن کمیټای مشر دی شوکت نواز میر او بیا ورسره عمر نذیر کشمیری، د دې په وینا چې دی د تیر کال نه دغه غوښتنې روانې کړې وې. په دې کې درې زبرتاسته وایم کتونکو اوریدونکو ته چې په دې کې د دې نورې ځنې غوښتنې هم دي. هو ټولو نه مهمې چې کومې درې غوښتنې دي، په هغې کې یو د برېښنا یا د بجلی چې کوم بیلونه دي. دی وایي چې موږ ته د بجلی یا د بجلی چې کوم بیلونه دي هغه په هغه نرخ نه وي کوم چې په نورو برخو کې دي. د کشمیر دننه دی وایي چې خپله بجلی پیدا کیږي، د دغه بجلی نرخ دی بیا هغه کې خودی شي کوم چې په دې باندې خرص راځي. او د دې سره بیا د دې دویمه چې کومه مهمه غوښتنه ده هغه دا ده چې په ګلګت بلتستان کې چې د غنمو اوړو کوم چې رعایتي نرخ ټاکل شوی دی او هغه ته پاغ رعایتي نرخ ورکوي، هغه رعایتي نرخ دی د کشمیر ولس لپاره هم چې دا د دې قانوني حق دی دې ته دی هم پاغ نرخ باندې ورکړل شي. بیا دریمه چې کومه مهمه غوښتنه ده هغه دا ده چې په کشمیر کې د ننه چې کوم ځایي حکومت ته یا د هغې نه علاوه چې کوم افسران دي د افسرانو خرچې دي کمې شي، کوم چې افسران دغلته د بهر راځي د دې په وینا باندې چې د هغې خرصونه هم د ولس د ټیکس او د دې خپل د مهنت او د مزدورۍ په نتیجه کې هغه راغونډېږي ټیکسونه او هغه ټیکسونه بې ځایه مصرفول کیږي. درېمه دغه مهمه غوښتنه ده. خو د دې سره بیا دا زه هم تاسو ته وایم چې په دغه کوم چې د دې غوښتنې دي دا د تیر کال نه دي او بیا دې دپاره د لسمه نیټه د مې ټاکل و چې په مظفر آباد کې راغونډیږي. خو د هغې نه وړاندې کله چې دغه قافلې را روانې شوې په دغه ځای کې بیا د پاکستان حکومت یا بیا د ځایي کشمیر حکومت په وینا باندې هلته کې اف سي پر ځای کولو وویل شو چې د هغې وروستو دغه حالات خراب شو.
په دې اړه باندې که یو طرف ته قهرجن مظاهرچیان دي د هغې خلاف رینجرز یا پولیس راوتل په کشمیر کې، هم د پاکستان واک لاندې کشمیر او بیا د خوا چې کم د پاکستان کې حکومت دی، په دې اړه باندې سرکاري چې کوم خبرې دي هغه څه وایي چې سره واندي او د دې چې کوم ریاکشن دی هغه څه دی؟
نصر الله صاحب دا سیدا د کشمیر وزیر اعظم خپل هم ویلي دي چې موږ مذاکرات ته تیار یو، د کوم چې اکشن کمیټې دا د غړو مشرانو سره مونږ کینو په دغه باندې داسې یو لار راوباسو چې دغه مظاهرې ودرول شي او د دې غوښتنې هغه کوم چې د ځایي کشمیر حکومت په لاس کې دي هغه موږ ومنو او کنه د وفاق سره او کوم تړون لري هغه بیا د وفاق یعنی د پاکستان د حکومت سره هغه باندې خبرې وکړو. هم په دغه حکله باندې بیا د کشمیر چې کوم ځایي حکومت ته د هغه چیف سیکرټری هغه نزدې یو نیم ساعت وړاندې راول کوټ ته رسیدل او بیا دغلته د کوم چې اکشن کمیټې غړي دي چې په دغه کې شوکت نواز میر او عمر نذیر کشمیری دا شامل دي، د سره بیا نور غړي هم دي، د دې سره مذاکرات هغه روان شوي دي. خو د هغې په غوښتنه یا د هغې په وینا باندې د اکشن کمیټې مشران وایي چې تر څو پورې یوازې دا نه چې دغه مذاکرات وشي او په دې کې دی موږ سره لوزونه وکړي، دی وایي چې تر هغې به دغه احتجاجونه روان وي تر کومې چې دغه غوښتنو په هکله باندې رسمي توګه کوم نوټیفیکیشن نه وي جاري کړی شوی، او که داسې ونه شي نو د دې په وینا دی مظفرآباد اړخ ته روان دي، دغه د بیا له بیا له ځایونو قافلې راغلي دي او د دیر کوټ نه وړاندې بیا دی وایي چې زمونږ بل مزل هغه بیا مظفرآباد دی، او په مظفرآباد کې به تر هغې دغه مظاهره روانه وي تر کومې چې د دې غوښتنې عملي نه کړی شي.
د ریو کتون کو اوریدونکو په اړه باندې کوم رستی معلومات راځي نو هغه تاسو د ویو ای ډیو په فیسبوک، یوټیوب، انستګرام او په ایکس باندې کتل شي. ډیر زیاته مننه کوو احسان محمد خان صاحب د معلوماتو شریکولو وخت راکولې او جهان مننه.
تاسو هم مننه.
در وایس اف امریکا ډیو دا خبری خبرونه لا دوام لري. په بلوچستان کې وزیر اعلی د دفتر لخوا خبر شوی یو بیان کې ویل شوی چې په چمن کې په پاسپورت تګ راتګ پر ضد روان احتجاج او د چمن تازه حال په اړه اعلی وزیر میر سرفراز بوکټی ته نن د هغه په دفتر کې تفصیلی بریفینګ ورکړی شوی دی. د سرکاري خبر تر مخه د وزیر اعلی د لوري جوړ شوی یو کمیټې به نن یې د اتوارې شنبه تر ماښامه پورې چمن ته ځانونه رسوي او هلته به له اړوند اړخونو سره لید کار کوي. په دې اړه باندې د وروستي حال سره تاسو ته د چمن نه و خبريال نعمت الله سرحدي په دې رپورت کې وړاندې کوي.
د پاکستان افغانستان ترمنځ پرچمن پولې ته څرمز دلته آل پارټیز تاجر لغړی اتحاد لخوا کم پرلت د تیر کال د 3 اکتوبر رئیس دلته روان دي. نن ورځ هم په دغه پرلت کې په زیات شمیر خلکو ګډون درلودي. دلته څکم وینا کوونکو هغه خپل وینا ورته وکړلې، هغه ور بیا د خبره وکړل سدي سدي دغه خپل غشتونو په حکومت د منون لپاره خپل احتجاج به نور هم خپل احتجاج به نور هم سختي راولي، نور به خپل احتجاجونه سختوي. خو زه په خپل دغه وخت پر کم مقام ولاړ دا د درکوژک مقام دی. دلته د کوټ چمن لوی لار ده، سپردغه ځای هم دغه پر لټوالو د تیری وی اونۍ رئیس بند ساتل دي. دلته د دلکیشي د ترانزټ گاډي دي، د ایکسپورت امپورت گاډي دي، په لوی تعداد کې ولاړ دي. که څه هم خوراکي توکو ته لړس اجازه پر سیټ باندې ورکول کیږي، پر اړخ باندې ورکول کیږي، په کچلارو کې هغه چمن شار ته رسیږي. خو دلته کم ډرایوران ولاړ دي، کم د مال ډکې کم لاریس ولاړ دي. هغه ته نه یوازې د ډرایوران ته مشکلات پیښ دي، بلکې کم تجاران هغه هم ډیر غټو مشکلات سره دغه وخت مخامخ دي. که څه ورته وکتل هم سي خودلته د چیرې شپې رئیس پرچمن شهر باندې د حکومت لوري د موبایل د انټرنیټ سکم شبکې دغه ټول دغه وخت لسوي دي، خو ډیر زیات مشکلات د وخت پیښ سوي دي. سم حکومت روس پر رسمي توګه سن دي ویلي خودلته کوم د موبایل شبکې کمپنۍ نه مندګان دغه دواي سمرته د پاکستان ټلیکومنیکیشن اتارټي ان پی ټی ال اړه خمرته وویل سو تاسو سدي کوم موبایل شبکې په خاص د انټرنیټ هغه سي دغه بندي وساتي. خو بیا هم ما سره دغه وخت د پرلت د کمیټې سکم کنوینر دی مولي عبدالمنان سیز ما سره موجود دی. د پښتنو اوس آیا دغه احتجاج تاسو د دادی روان دی؟ په احتجاج کې تاسو ورځ په ورځ نور سختي هم راولي، خو حکومت تاسو غوښتنې نه مني. صحیح لا ته دي سو واجده
موږ احتجاجونه چې دی، موږ د احتجاجونه ټول چې دی پر امن احتجاجونه چې دی موږ وان کړی دي، او موږ د تمام اولس چې هغه د دې سیم سره تعلق لري هغه په دغه یو عزم کړی دی چې موږ به در هغه وخت پورې خپل احتجاجو څخه لاس بسر نوسو تر سو پر چې زموږ مطالبه هغه د حکومت دي دامنل نه زموږ په احتجاجو کې چې اوس فلال مو مثلا په کم احتجاج کې ولاړو چې موږ د غلوې لار چې د بین لاقوامي شهرات د دامنل بلاکړې د بند کړې مې ده او په دغه باندې وسم سره جي سال د مټرا د ولاړ دي خدا موږ د زموږ د احتجاجو یو حصہ ده
اي د خلکو تر تجارتو مشکلات د لارې باندې دوسه
ته تجارتان ته خو موږ چې دغه ظاهرن مرته ګورو د تاجر د فار چې دی یو څه وخت د فار به خامخا مثلا مشکلات منګر بنیادی تور چې دا کومه فیصله ده د لک څنګه چې زما د فار څو نقصان ده او داغونه د تجارت د فار چې دی اغم د غونو نقصانات لري ځکه دغه د پاسپورت مسله چې و دا پر ډرایور باندې هم او پر کلندر باندې هم او داغه چې کوم مددګار دی پر هغه باندې بم نو بیا به ډرایور او کلندر چې پر دې باندې کم رفت آمد دی او شتل را وشتل کی دا د ایکسپورت امپورت مټران والا دا هغه د پاره به ډیر درنه مسله و خو بیا هم دا وای چې زموږ د احتجاجو په نتیجه کې و دغه تجارتان ته دغه زموږ د طرفه څخه ودی ته کم دغه ورکول سو دا زموږ د احتجاجو په مدد باندې دا ورکول سو
آیا تاسو دا ویل سم طب تاسو احتجاجونه د نور سختیم کرا ولی حکومت مذاکرات خبري حکومت په مجبور ور دي سر خبري مکړي دي خو دې سې د خپل خبري سره شان راځي دا اوس د خبر دومره کلکه خبره ده تاسو
بالکل دا دومره کلکه خبره ده ما درته ویل چې دا چې سړی دا ورته وګوري چې دا څه مسله ده خو زموږ د دې پاسپورت په والا باندې چې کوم مجلس دی زموږ د بارډر پر دا کوم سیمه باندې چې موږ موقعیت لرو موږ د دغه ډیورن لین څو اخواته دا ځکه موږ دلته لرو موږ الته زراعتونه لرو موږ الته مارکیټونه لرو موږ الته دکانونه منډیان لرو کاروبار کو مثلا اوشتلو راوشتل دي په دې کې کچيري دغه زموږ رفته ما چې اغه د پاسپورت په ذریعہ سي د اويزې په ذریعہ سي نو دا یار پاسپورت جوړول دي بیا مثلا په
میاشت باندې
بالکل
دغه زمر سره دغه پرلت کنوینر یعنی مشر د کمیټي مشر چې د مشت دغه دا وخت د خپل تجاجونو پاکل وویل که څه هم د حکومت لوري تر اوسه پورې په دغه نوې تجاجونو باندې پرلت کمیټي کم لاس پورې کړی دی څه نه دی ویل خو دلته د حکومت لوري څه داسې خبرونه راځي چې دی په خپل منس کې ناش دي دا وخت دی پیل کړی دی چې آیا دغه د پرلت کمیټي د سکم غوښتنې دي د دې د پاره څه کیسه متګلاره جوړه کی چې دلته یاواز د ځای خلکو ته د تګ را تګ د پاره یو قسم زمينه برابر کی دوی خو تر اوسه پر رسمي توګه د حکومت دغه خپل ناس پاک لنی دی یوازې په خبري رسنوي کې دغه د دې د ناسو باندې د دې سکم خبري دي هغه دغه وخت راښکاره کیږي نعمت الله سرحدي وی وی ډیو ټي وی چمن
د وایس اف امریکا ډی و دا د خبری خبرونه لا دوام لري تاسو به په افغانستان کې د سیلابونو نه هم خبرو چلته څومره نقصانات کړی دي په دې اړه باندې ملګرو ملتونو سویلې په افغانستان کې د طالبانو چې کوم مشرانو د مشران دی په دې اړه باندې کار کوي دا غي د بارانو پاړه باندې څو وی حالات څه دی لته خو هم زو په پاکستان کې نړیوال مالیاتی ادارې ایم ایف د پاکستان سره د اوګد محاله پور په یو نوې پروګرام د خبرونه وړاندې په خپل تازه رپورت کې ویلي چې د یاد هیواد اقتصاد ته ولاړې منفي خطرې په غیر معمولی توګه زیاتې دي او تر ټولو لوی خطر د غلطه روانه سیاسي بے ثباتی ده د رپورت په داسې حال کې خبر شوې چې د آی ایم ایف یو ډله پاکستان حکومت سره د شپږ نه تر اته ارب ډالر پورې د قرض یا پور په نوې تړون د خبرو لپاره راتلونکي نه پاکستان سفر کوي په دغه باندې تفصیل سره تاسو د اسلام آباد نه دیوا خبريال الیاس خان په دې رپورت کې وړاندې کوي
تر دې وړاندې د آی ایم ایف یو معاون ډله د جمعې په ورځ اسلام آباد ته را رسیدلې چې د دوی لخوا وړاندې کړې شوې وړاندیزونو او د حکومتي ګامونو جاج واخلي که څه هم حکومت د آی ایم ایف پالیسو ته د دوام ورکولو اراده ښودلې خو په دې رپورت کې خبرداري ورکړې شوې کچرې دا تګلارې عملی نه کړې شوې نو سیاسي مشکلات په بارانو مرستو او تبادلې په شرایط فشار اچول شي د آی ایم ایف په رپورت کې د بارانو پورونو په وخت ورکولو باندې هم زور ورکړل شوی شوی.
سب سے بڑا چیلنج جو ہے وہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی انسائیڈ.
تر ټولو غټ چیلنج په ملک روان سیاسي بے ثباتی ده. د حکومت لخوا د ډیر وخت نه هڅه کیږي چې د مخالف ډلو سره لګ تر لګه په اقتصاد باندې یووالی وشي چې دا مسله حل شي. خو تر دې دمه دا سیاسي صورتحال په نظر نه راځي.
زیشان حیدر زیاته کړه چې حکومت غواړي د ټیکس آمدن سیوا کړي او په زیان کې تلونکي حکومتي ادارې شخصي څانګې ته ورکړي. خو دا هر څه دومره اسان نه دي او په دې ټولو ننګونو د کابو منتلو لپاره د ټولو نه وړاندې سیاسي استحکام ضروري دی. تر دې وړاندې آی ایم ایف په خپل یو بیان کې ویلي وو چې د اقتصادي اصلاحاتو ګړندي کول د نوي پروګرام د حجم نه زیات ضروري دي. خو څېړونکي وایي دوی نه ویني چې حکومت په پراخه اصلاحاتو کولو کې بریالی شي. د دوی په وینا د اولس لپاره راتلونکي درې کلونه به ډېر سخت وي او ویل کېږي چې د راتلونکي مالي کال لپاره د 2,000,000,000,000 روپو د ټیکس آمدن هدف به ایښودل کېږي.
متبادل اقتصادی اصلاحات پوشی بلکہ هم د زوړ طریقې کار د لارې با نور غیر مستقیم ټیکسونه ولګول شي او د دې پرته بل سلار نخ کاری د ټیکس شره هم زیاتې دي شي او څنګه چې ویل کیږي په تنخواهدار طبقه به نور ټیکسونه لګول کیږي.
سناولا زیاته کړه د عام خلکو د پاره حالات مشکل دي او د دریو کالونو د پور دا نوی پروګرام که منظور شو نو دا به اولس له نورو مشکلاتو سره مخامخ کړي او دا وخت په اقتصاد کې خواله په نظر ناراضي. بلورتا پاکستانی مطبوعات د خپل سرچینو لخلی وای چې د خزانه وزارت د مالی کال 2024-25 لپاره د بارانو قرضو پرې کولو په برخه کې 23 ارب ډالر ته اړتیا لري او په دې لړ کې د دوست هیوادونو څخه د خواوشه 12 ارب ډالر پورونه د ځنډولو اټکل کړي. د مالی وزارت د معلوماتو لمخې له سعودي عربستان څخه 15 ارب ډالر، له متحده عرب اماراتو څخه 3 ارب ډالر او له چین څخه 4 ارب ډالر قرض به ځنډول شي. دوی زیاته کړي چې د راتلونکي مالی کال په بجټ کې به له چین څخه د نورو 9 مالی مرستو اټکل هم شامل وي. پاکستان به د نوي پور پروګرام لاندې د IMF څخه 1 ارب ډالر ترلاسه کوي په داسې حال کې چې د نړیوال بینک او د آسیایي پرمختیایي بینک نوي مالی مرستې هم په اټکل شوي بجټ کې شاملې دي. الیاس خان، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ څه اورو هغه هاغه شان نه ښکاري چې څنګه یې وینو، مونږ د رښتیا لټون کوو. مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو. د کړکېچ په شیبو کې زمونږ خوبونه، امیدونه او د غوره سباوند دپاره زمونږ آرزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس آف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو دپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي، مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس آف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
در وایس آف امریکا ډیوا دا خبری خبرونه لا دوام لري. ډیوا تاسو په فیسبوک، یوټیوب، انستګرام او په ایکس باندې هم فالو کولی شئ، د خپل ملګرو سره شریک کولی شئ. د افغانستان د باران تاسو خبرو، خو د پاکستان حکومت د سایبر جرمونو د پلټنو او مخنیوي لپاره د نېشنل سایبر کرایم انویسټیګیشن په نامه د نوي ادارې د جوړولو اعلان کړی دی. د انټرنیټي حقوقو کارپوهان او خبريالان دا اقدام په ټولنیزو رسنیو د آزادو غږونو د غلي کولو او د رائے د اظهار د مخنیوي هڅه ګڼي. تفصیل درته د اسلام آباد نه ډیوا خبريال ارشد حسین په دې رپورټ کې وړاندې کوي.
د انفارمیشن ټیکنالوژي اینڈ ټیلی کمیونیکیشن لخوا جاری شوی اعلامیه کې ویلي شوی چې اوس به د پلټنو مرکزی اداره ایف آی اے د سایبر جرمونو تحقیقات نه کوي، بلکې د دې مقصد لپاره نوې جوړ کړې شوې اداره نېشنل سایبر کرائم انویسټیګیشن ایجنسی به تحقیقات کوي چې د کورونو چارو د وزارت لاندې به وي. د سرکاري اعلامیه تر مخه د نېشنل کرائم انویسټیګیشن ایجنسی مشر به یو ډایرکټر جنرل وي او هغه ته به د صوبې د پولیس مشر یا آی جی برابر اختیارات ترلاسه وي. د اطلاعاتو مرکزی وزیر عطا الله تارل مطبوعاتو سره خبرو کې د ځان له ادارې د قیام په اړه ویلي، د دې مقصد د خلکو د ډیجیټل حقونو تحفظ کول او په ټولنیزو رسینو باندې پروپاګاندا یا افواګانو مخه نیول دي. د ډیجیټل رائټس د تحفظ لپاره کارکونکي او خبریالان وای باید حکومت د دې نوې ادارې د جوړولو وړاندې د هغوی سره سلا مشوره کړې وي. خبریال او د راول پنڈی اسلام آباد فیڈرل یونین آف جرنلسٹ پخوانے صدر عابد عباسی وائی پتیر وخت کې چې د الیکٹرانیکی جرمونو د مخنیوي قانون پیکا آرڈیننس راول شو، نو د هغه لومړی ښکار صحافیان وګرځیدل.
گورنمنٹ چاہتی ہے کہ یہ ریگولیٹ ہو، ہم بھی چاہتے ہیں، لیکن اس کے لیے پھر
مونږ هم غواړو چې سوشل میډیا ریگولیٹ کړي شي، خو د دې لپاره باید چې ټول کینول شي او دا اوټاکل شي چې د ریگولیٹ کولو طریقې کار بسوي. حسنه چې قانون جوړ کړی شي او بیا هغه د سیاسي کارکونانو، خبریالانو او آزادانه رائے ورکونکو پر ضد وکارول شي، دا به د حکومتي خوخي په خلکو د ورتپلو یو وسله وي.
د الیکټرانیکی جرمونو د مخنیوي او د ټولنیزو رسینو د ریګولیټ کولو لپاره دا نوې اداره په داسې حال کې جوړ کړی شوې ده چې په پاکستان کې د صحافتي ازادۍ لپاره کارکونکو غیر دولتي تنظیم فریډم نت ورک په خپل وروستي رپورت کې ویلي چې په تیر یو کال کې د هیواد دننه د اظهار ازادۍ تور پیښو ګواښونو کې اضافه شوې ده، او وایي چې اولس او د سیاسي ډلو استازي په آزاد ډول د خپل رائے اظهار نشي کولی، او له دې سره په آنلاین پلیټ فارمز او میډیا قدغنونه لګول کې گی. سیڑوں کی دے حکومتی گام تا دا پاکستان تحریک انصاف گند فعالینو پا سوشل میڈیا باندے پا پوزی اسٹیبلشمنٹ دا نیوکو دا مخی نیولو پا تناظر کی گوری. پاکستان کے دا ڈیجیٹل رائٹس کارپوہا ہارون بلوچ وائی دا سخکاری چی گوا کی دا ریاست طاقتور ادارے دا پاکستان تحریک انصاف گند دا مخ پسیوا کی دن کی تنقید سخا پا یا رکی دی، او حسا کوی چی پا سوشل میڈیا باندے دا دغا گن آوازونا غلی کلی.
پاکستان تحریک انصاف نے جس طریقے سے
پاکستان تحریک انصاف چی پا تیرہ یولسیزہ کے پا کم مؤثر ڈول دا سوشل میڈیا استعمال کرے، یوی سیاسی پارٹے او یا کم ریاستی ادارے نہ دے کرے.
د ګلوبل ډیجیټل انسایټ د کال 2023 د شمیرو تر مخه په پاکستان کې نږدې 2.2 میلیونه خلک ټولنیزې رسنې کاروي، چې وایي تر ټولو کم شمیر 4 میلیونه پکې ایکس یا په خوانی ټویټر کاروي، کم چې په پاکستان کې د 100 میاشتو راهسې بند دي. د پاکستان په سیاسي ډلو کې د پخوانی وزیر اعظم عمران خان پارټي پاکستان تحریک انصاف دا وخت د سوشل میډیا د رسینو تر ټولو زیات استعمالوونکي ډله ده، او په خصوصي توګه له هغې وروستو چې روایتي میډیا د انتخاباتو څخه وړاندې په جیل کې بند د عمران خان او د هغه د ګوند په اړه خبرونه سنسر کول پیل کړي دي. عمران خان په ایکس باندې نږدې 40 میلیونه فالوورز لري. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
هر ورځ سلویریش ساتا په دشنتینا تاسو په یوټیل سیٹلائٹ په ٹی وی تازه تولا او بے طرف خبرونه، بحثونه او سیړنی کتلی او اوریدلی شئ. د یوټیل سیٹلائٹ فریکوینسی یا سپے او یا بی او یا اشاریه 15 ایسٹ چینل یو سل درې. هر ورځ سلویریش ساتا لډی وسره اوسئ.
د وایس اف امریکا ډیو دا خبری خبرونه لا دوام لري. په افغانستان کې بارانو خو په پاکستان کې د ملګرو ملتونو په پرمختیاي پروګرام یا یو ان ډی پی وای په نړیوالې تودوخه کې د زیاتوالي لامل پاکستان په شمالي سیمو کې د شاوخوا 3.5 سوا خړوب شو گلیشرز د ماتېدو خطر موجود ده، او د ماتېدو په صورت کې د گلګت بلتستان او د خیبر پختونخوا په ملکن ډیویژن کې د شاوخوا 2 میلیون خلکو د اغزمن کېدو په باب اندېښنه ښودلې. په دې اړه باندې نور تفصیل درته د پیښور نه دی خبريال عبدالرزاق په رپورټ کې وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو پرمختیایي پروګرام یا د یو ان ډی پی سیړنې ښایي چې د بې وخته واورې ورېدو او د حرارت درجې سیوا کېدو سره د خیبر پختونخوا په ملکن ډیویژن او د ګلګت بلدستان په بیلابیلو سیمو کې د ګلیشرز د ماتېدو او سیلابونو راتلو خطره شتون لري چې د زرګونو خلکو ژوند یې ګواښ سره مخ کړی دی.
دواړه خیبر پختونخوا او د ګلګت آبادی چې دنو تقریبا 7 میلیون آبادی چې دنو د ری په ریسک باندې را دواړو په یو ځای، او په هغه کې چې دغه آبادی چې دنو دا چونکې په اوچت زیاتو غریزی علاقو سره جوخته علاقو کې را څنګه چې په خیبر پختونخوا کې کومراټ شو او رغه کې په سواد کې دا منکیال شو تلتان شو اتروړ شو داسې په گلگت کې دا اسکردو شو او دا هونزاش وا دا برابر غریزی علاقو سره
د ادارې تر مخه په 2019 کال کې تر سره شوې سروې ښایي چې د پاکستان په شمالي علاقو کې سباندې وزر گلیشرز موجود دي او په 355 کې د اوبو ډنډونه جوړ شوي چې د زیاتې ګرمۍ له وجې راماتېدلې شي. یو این ډی پی زیاتې په غرونو کې د وورې ګټانو ویلې کېدو په نتیجه کې چې لاندې کم نور 15% گلیشرز جوړ شوي هغه هم د نړیوالې تودوخې له وجې د خطر سره مخ دي. د ماحولیاتو ماهرین وایي که څه هم پاکستان کې د گلیشرز ماتېدو او د هغې له وجې د سیلابونو راتلو په اړه اسسمنټس یا ارزونې کېږي هو د هغې په اساس بیا ګامونه نه اخیستلی کېږي.
کله مونږ د آفاتو د مخنیوي خبره کوو دې کې مونږ وایو چې د آفاتو انتظام کاری پکار ده، یعنی که مونږ د هر وخت د آفات انتظار کوو او مونږ ته نقصانات رسوي، خو که مونږ د هغې نه مخکې چې څه ته مونږ ډیزاسټر ریسک ریډکشن وایو مونږ دغه حوالې سره کارونه وشي د حکومتي سطح باندې او بیا چې د کمیونټي په سطح باندې، نو زمونږ چې کوم د نقصانات دي دا به نیم نه هم زیات کم شي.
کارپوهان وایي د هیواد په شمالي علاقو کې خلک د سیلابونو د خطرونو په وخت خبرولو لپاره د سیلابونو د مخکینی خبرتیا سیستمونه او د سیندونو په غاړه حفاظتي بندونه جوړول ډیر مهم دي.
پیښو چې په دې علاقه باندې سیلاب د راتلو خطر وي، نو بکار چې موږ هغه ځکه پښتې جوړې کو د سیندونو غاړه ته موږ ته ټکرې وایو چې ټکرې جوړې کو چې د اوبو د مخه دا عام خلکو د اوسېدو یا د فصلونو نه په بل اړه خواړي، نو دا هم ضروري اقدامات دي. او دا 2022 کې چې زیان کم شو دغه وجه مو چې ریور کابل باندې دا پښتې جوړ شوې دو چې هغه دونه مضبوطې نه وي بیا هغه ماتې شوې، خو لکه سنا سره مخنیوي کړو. نو
د اړوند چارواکو تر مخه یو ان ډی پی د کلایمیټ چینج وزارت سره په ګډه د خیبر پختونخوا او ګلګت بلتستان په 15 ضلعو کې د سیلابي اوبو د قابو کولو لپاره په خړونو او سیندونو کې د حفاظتي پښتو جوړولو ترڅنګ خلکو ته په وخت اطلاع ورکولو او د هغې خوندي کولو لپاره د بارانونو او سیلابونو د مخکینی خبرتیا سیستمونه هم لګی. عبدالرزاق، وایس اپ امریکا، ډیوا، پېښور.
د وایس اف امریکا ډیو دا خبری خبرونه لا دوام لري. د ملګرو ملتونو مشر په افغانستان کې د بارانونو لوجه په ځاني تلواتو باندې خفغان سرګن کړي، خو د طالبان حکومت یو شمیر ولایتونو کې بیا د بارانونو لوجه د نورو سیلابونو ویلې دي. په دې اړه باندې پرون هم د افغانستان یا په شمالي ولایتونو بغلان او څنور ولایتونو کې د باران وروسته ناڅاپي ګڼ شمیر سیلابونه راغلي، چې د ملګرو ملتونو د خوراک د نړیوال ادارې په وینا تر اوسه پورې په کې شاوخوا 300 کسان مړ شوي او د سیلابونو تر زرو نه زیات کورونه تباه کړي دي. هم په دې اړه باندې درته د برکوال میاخیل د
د طالبانو په واکمنۍ کې زورور زلزلو، وچکالۍ او غربت ځپلې افغانستان یو ځل بیا د سیلابونو په خونړیو منګولو کې ښکیل دی او د دې هیواد زرګونه خلک یې نه یوازې له کورونو محروم کړي بلکې له سلګونو خلکو یې ژوند هم اخیستی دی. د جمعې په ورځ په بغلان، بدخشان، غور او هرات ولایتونو کې تر ګڼ باران وروسته سیلابونه راغلي، خو تر ټولو زیات یې د بغلان څو سیمې زیانمنې کړې دي.
یا ساعت یک و نیم بجه برای ما نماز جمعه را خواندیم، دیگه برای ما این طرف خانه می رفتیم که برای یک بعد ناگانی
بود. در ماسپخین یا و نیم بجه با منگ در جمعه موز کرده و اخپل و کورون رو تروانو چه نسا پا سیلاب راگه. دوم را وقت نو چه اخپل و کورون رو تو رسیمو حیران بود چه کم خواتلا چو خلکو تا دیر مالی او زانی زیانو نباختل. سیلاب دیر ماشومان، موتر او دو خلکو نور مالونه
د طالبانو د دفاع وزارت وایي هوایي ځواکونو په بغلان کې د خلکو د ژغورلو کار پیل کړی، سیلاب سار کړی، ګڼ شمیر خلک یې راایستلي او تر سلو زیات کسان یې روغتونونو ته رسولي دي، خو ګڼ شمیر خلک لا هم ورک دي او نن د بغلان په روغتون کې ګڼ شمیر خلک راغونډ شوي وو چې په ژغورل شویو کسانو کې خپل خپلوان پیدا کړي.
خرون یکدم شدید کرد، یک
نیم سات بعد سیلاب آمد.
اول ډیر ګڼ باران وشو او بیا نیمه ګنټه وروسته سیلاب راغې. ډیر شیان یې وړل، شپږ ماشومان، یو ښځه، سراچه موټر، د کور قالینونه او نور د کور د ضرورت سامانونه یې وړل.
قالین جنس خانه مردم بسیار بود.
د طالبانو حکومت له سیلاب ځپلو سره د مرستو لپاره د شنبه یا خلیف ورځ بیړنۍ غونډه کړې ده. دا غونډه د طالبانو د رئیس الوزرا یا وزیر اعظم د اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ سوې ده. په غونډه کې د کورونایو چارو، اقتصاد، روغتیا، د پیښو په وخت د انتظام وزارت او سری میاشتې مرستندوی ادارې کمیټې جوړې شوې او د ټاکل شویو کمیټیو غړو وزارتونو او ادارو ته لارښوونه کړې چې ژر تر ژره د پیښې ځای ته ورسیږي او د زیانمنو خلکو مرسته وکړي.
پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت مشرتابه پیښو سره د مبارزې ولایتي رئیسانو ته لارښوونه کړې تر څو د سیلاب ځپلو هیوادوالو د ژغورنې او ویته د رسیدنی لپاره پلسته امکاناتو څخه کار واخلي او په یادو ولایتونو کې د خیمو د انتقال ترڅنګ هغوی ته د ډوډۍ د برابرولو او ترتیب هم نیول شوی ده.
د طالبانو حکومت وایي په سیلابونو کې تر اوسه د مړ شویو خلکو شمیر 50 دی، خو د ملګرو ملتونو د خوراک د نړیوالې ادارې په وینا تر اوسه پورې شاوخوا 300 کسان مړ شوي او سیلابونو تر زر زیات کورونه تباه کړي دي. د افغانستان دوه پخوانی ولسمشرانو اشرف غنی او حامد کرزی، د ملي پخلاینې د پخوانی عالی شورا مشر عبدالله عبدالله او له یو شمیر نورو سیاسي مشرانو سره سره ملګرو ملتونو او د افغان ښځو لپاره د امریکې ځانګړي استازي رینا امیری له سیلاب ځپلو کورنیو سره خواخوږي کړې ده. بارکوال میاخیل، وی او ای ډیوا، واشنگټن.
د وایس اف امریکا ډیو ده. هم په نړیوال موضوع کې درته رپورټ وړاندې کوو چې اسرائیل د غزا پټۍ په شمالي برخه کې جبالیا کډوال کیمپ ته د اتوارې شنبه په سهار پوځي ټینګونه استولي، چرته چې تیر شپه په درنه هوایي بمباری او ځمکني بریدونو کې د صحت چارواکو تر مخه 19 تنه وژل شوي او ګڼ نور ژوبل شوي دي. د حماس او د اسرائیل جګړې په اړه باندې تازه حال درته د ډیوا همکار اشفاق مومن باندې کوي.
د اتوار په ورځ نن د اسرائیل سویلی برخنه د غزا لپاره تور لوګي د لری نخکاری دا په داسې وخت چې اسرائیل سویلی خار رفاه کې خلکو ته د سیمه د وتلو امر کړي. د پوز گاډي په حرکت کې دي، دوړي د لری نه په نظر راځي، کوم چې خکاری ټینکونه دي او په هوا کې جنگي جازونه هم په الوت لیدل کیږي. د ای پی خبری اداره وایي چې د اسرایلی پوز وایان اډمیرل ډینیل هاګاری ویلی د اسرایل جنگی جازونو د غزا په شمالي برخو کې حمله کړې دي. د غزا د صحت چارواکي وایي په جبیلیه کډوالو کیمپ باندې تازه بمباریو کې لږ تر لږه 19 فلسطینیان وژل شوي او ګڼ شمیر نور ژوبل دي. اسرائیلی پوز ویلی چې په جبیلیه باندې د حملو مقصد د حماس دغلته موجود وسلوال لمینځه وړل دي. د دې سره سم اسرائیل ویلی په فلسطینیانو یې غږ کړی دی چې د رفاه څخه اوزي او د الماواسي پراخه سیمو ته لاړ شي. داسې ښکاري چې اسرائیلي فوج په رفاه باندې هم د ځمکنیو حملې لپاره کار تیز کړی دی. د اسرائیلي فوج لخوا د سیمو نوتلو د امر وروسته د غزه په شمالي برخه کې نن ګڼ شمیر خلک په کډه کولو لیدل شوی دی. دا خلک څو څو واری د یو ځای څخه بل ځای ته پکړه کولو مجبور شوي. دوی له ځانه سره ډیر لږ سامانونه اخیستي او په لار دي.
مونږ سره چې څو شو هغه دا دي چې اسرائیلي پوز د جازونو نه خبر پاڼې ویشندلې چې دا کم خالی کړي، ځکه چې دلته به حمله کوي. مونږ کم پرې خو خبر نه وو چې چرته لاړ شو. مونږ ته معلوم نه ده چې کوم خوا مخه وکړو. مونږ سره خوراک نشته او بنشته یا د غسترو جامې هم را سره نشته.
په جبیلیه کډوالو کیمپ کې دی وخت 100,000 نه زیات کډوالو سیږي. په کال 1948 ختم کې د عرب او اسرائیل ترمنځ د جګړې وروسته جوړ شو اتو تاریخي کډوالو کیمپونو کې دایې او دی. یاد دی وی چې هم دغه کال د اسرائیل قیام دغلته وشو.
مونږ هر ورځ کډوال کیږو. مونږ چې څومره وخت په کور کې تیروو د هغې زیات وخت مو په سفر کې وي. هر ورځ مونږ په یو بل سیمه کې یو ځل په شمال، بیا په سویل کې، بل ورځ بیا په بل لور. مونږ ته معلومه نه ده چې چرته لاړ شو، خلک دې مونږ پرېږدي. تاسو خپلې بلاګانې در وتړئ چې مونږ خپل ژوند وکړو. مونږ جګړه نه غواړو او نه مونږ جګړې کولی شو.
بلخوا د برطانیې خارجه وزیر ډیوډ کیمرون نن د بی بی سی پروګرام سنډے ود لارا کوینزبرګ کې ویلي دي چې پر افغانستان د حملو لپاره کچري برطانیا خپل وسله اسرائیل ته ورنکړي، نو دا به حماس وسلواله ډله نور هم مضبوطه کړي. خو د زیاته کړه چې دې به د هغه عملیاتو مرسته ونکړي چې په سویلي خار رفا کې په زرګونو خلکو ته لومړی تحفظ نوي ورکړی شوی. د ویلی په هر حال اسرائیل ته د وسلو ورکولو په اړه د برتانیې او امریکا ترمنځ توفیر ډیر زیات دی. د زیاته کړه چې اسرائیل د خپلو وسلو صرف 1% د برتانیې څخه بیا کوي او هغه هم د پوره تصدیق کولو وروسته. اشفاق مومند، وایس اف امریکا، ډیوا ټی وی، واشنگتن ڈی سی.
د وایس اف امریکا ډیوا دا هم د امریکای د سیاست په اړه درته رپورټ وړاندې کوو چې د امریکا اقتصاد د جو بایدن او د ډانلډ ټرمپ ترمنځ د سکال صدارتي سیالۍ کې د رای ورکوونکو لپاره تر ټولو لویه مسله ده. بایدن تیره اونۍ د نوي نیو ټیک پانګونې کمپاین وکړ. ټرمپ ویل چې هغه به د بایدن د انفراستراکچر خرچې بیرته واخلي. د وی وی سکاټ سترنز رپورټ درته نور تفصیل وړاندې کوو.
جو بایدن په دې اونۍ کې په منځني لویدیز ایالت ویسکانسن کې په ټیکنالوژي پانګونې په اړه کمپاین وکړ، چیرې چې مایکروسافټ د نوي ډیټا مرکز باندې 3.3 بلین ډالره پانګونه کوي، چې په اړه بایدن وایي د خصوصي سیکټر خوشبینی یو مثال دی.
تر دې دمه مونږه په ټول هیواد کې د خصوصي سیکټر سرمایه کاری کې 8.6 ارب ډالر راوړي، سینځتي یو ټریلیون یا کرب ډالر دی په دومره لند وخت کې تاریخي مقدار. او دا هم حقیقت دی چې په سلګونو زره نوکریانی پیدا کړی دي. که د دې سره سره د سیمی کنډکټر نوې کارخانه جوړول وي او که د الیکټریک موټرو او بیټری کارخانه او داسې نور، دا هر څه په دې امریکا کې روان دي.
د مایکروسافټ نوې ډیټا سنټر سایټ هم هغلته دی، چیرې چې شپږ کال وړاندې ډانلډ ټرمپ د الیکټرونکس پیداوار کوونکی فاکسکن لخوا د 10 بلین ډالرو پانګونې اعلان کړی و. د دې کمپلیکس جوړېده د دې دپاره و چې ویسکانسن ته به 14,000 نوي نوکریانې پیدا کړي، خو دغلته لا نه دی جوړ شوی. بایدن دا د ټرمپ بله ماته شوې جمله بلي.
په حقیقت کې هغه دلته ستاسو د سینیټر رون جانسن سره راغلی و. هغه د سرو زرو بیلچه نیولې وه او ویل یې چې دا به د نړۍ اتمه عجوبه وي. لکه ټوکې کولې، وګورئ څه شوي دي، هر څه یې ناکام شوي دي.
ټرمپ ګرانۍ ته په اشاره وویل د امریکا اقتصاد بایدن خراب کړی.
اقتصاد ښه نه دی، مونږ دا ګرانی وینو. دوی به د دې توان ونه لري چې د سود شره کمه کړي، خو که داسې وکړي نو دا به سیاسي وي او ډیر بد به وي.
ټرمپ د بایدن د انفراستراکچر لګښتونو خلاف کمپاین کوي، په شمول د پاک انرژي او د ټیکنالوژي.
او د هدي په خستو سره بزه د جو بایدن د سوشلیست بیلونو په سیر لکه د ګرانۍ کمولو قانون او نور ټولو نوي لګښتونو باندې په سم دستي ډول بندیز ولګوم، مونږ به دا ټولې پیسې خوندي کړو.
بایدن وایي چې د انفراستراکچر باندې لګښتونه د امریکا د اقتصاد سره مرسته کوي.
د دې نه علاوه سړکونه او لوی لارې او نور ډېر څه به د امریکا د خپل مصنوعاتو نه جوړ شي چې د امریکایي کارګرانو لخوا به جوړ شي او د ښه معاش والا نوکریانې به د دې سره پیدا شي.
ټرمپ وایي د هغه د کارونو په پلان کې د تیلو د راوستو په اړه محدودیتونه بلدري کول او د امریکایانو کارونه به د غیر قانوني مهاجرینو کارکونکو نه محفوظ کول وي.
د نوکرو او کارونو لپاره زما پلان څه دی؟ نو زما پلان دا دی چې ډریل بیبي ډریل به اجازه لري چې ورسره د انرژي قیمتونه کم شي، پله پله به بندوم او د ټولو مجرمینو نه به ځان خلاصول وي کوم لچې اجازه ورکړی شوی چې زمونږ هیواد ته داخل شي.
د اپریل د هارورد کیپس هریس ټول پښتنه خی چې ګرانی د امریکا د رای ورکوونکو لپاره تر ټولو مهمه مسله ده. بهر دریو کې یوازې یو وایي چې اقتصاد په سم لار روان دی. د سکاټ سترنز لپاره نصر الله خان، وایس اف امریکا، ډیوا، واشنگتن.
در وایس اف امریکا ډیو ده. که څه هم د ټی بی رنس یا ناروغي د علاج وړ ناروغي ده، په بلوچستان کې ډاکټران وایي چې ناروغ او ناروغان یې زیات شوې دي. تر کال هم وسل وخت سره پاکستانیان د دې ناروغي له وجې مړ شو. د پاکستان د ټی بی کنټرول پروګرام چارواکي وایي چې پاکستان په نړۍ کې د ټی بی د ډیرو ناروغانو پنځم هیواد دی. نور تفصیل تاسو ته د کوټې نن دی خبريال حمید سمسور په دې رپورت کې وړاندې کوي.
د ډاکټرانو په وینا د کووېټ پر مهال د ټي بي د ناروغو شمیره کم شوې و چې په کال کې به 4,15 ناروغو، خو اوس د دې په پرتله باندې په کال کې تر 6,00 ډیر رپورت کیږي. حکومت د ټي بي د نورو ناروغو د معلومولو او د علاج کولو لپاره هلې ځلې نوري هم زیات کړې دي. د کوټي د بروري په ټي بي روغتون کې بستر د زلپشین د کلی بوستان اوسیدونکو 15 کلن پاین خان له تیرو 12 کالو څخه د ورپیش ناروغي د تشخیش په لټه کې دی. د درملنې لپاره د پاکستان د پنجاب، سند او خیبر پښتونخوا یو شمیر شخصي روغتونونو ته ورغلی وو. اوس ډاکټران وده ته ویلي چې د سږو د ټي بي ناروغي ده.
ساعت او کلیپ سایم باندې وتر دا دروازه پر نه سم تلل، بس دلته ناشتم ګرد ورځ نور خوا د روغ رمه چم په هیڅ هم نه.
په نری رنس د اخته کسانو ټوخی او د بلغمو له امله د مریض سره نږدې پاتې کېدونکي خلک ډیر په اسانه په دې رنس اخته کېدای شي. د صحت ماهرین وی په بلوچستان صوبه کې د ټي بي د رنس د خورېدو لامل په لورو پروتو سیمو کې د کویلې په درنګونو کې کار کوونکي، سګریټ، چلم او نور نشه یي توکي کار کوونکي خلک د ټي بي د رنس اسانه هدفونه دي.
چروانه ویز ما وزن بس یو دم ډونس 66.1 نن دا منځم بس ساده ټوخم کې دا شام لا می بس درد سره کې داسې درد نو سره بلغم چې ویني والا ناراضي نه گاړه راځي اوال کا والا دا نن ټیسټ چرالي ډول پوزيټيو ټي بي مریض خدای سره ما کور والا.
ډاکټران وی په بلوچستان صوبه کې په خلکو کې د دغه رنز په حق له د پوهي راوستلو ته زیات ضرورت دی، ځکه چې زیاتره خلک د دې رنز په خورېدو لا هم نه دي خبر.
ایکسری جو ای ای ارتفیشل انټیلیجنس
د مصنوعي ذهانت ډیجیټل ایکسری مونږ تر لاسه کړي یو سنور راځي. دا مونږ ټول د بلوچستان ضلع ته غزو چې د مصنوعي ذهانت په ذریعہ باندې علاج وشي.
د روغتیا ماهرین وی تیر کال هم وڅل وی زره پاکستانیان د ټي بي له ناروغي زخم را سوې دي. د پاکستان د ټي بي کنټرول پروګرام چارواکي وی چې پاکستان په نړۍ کې د ټي بي له ناروغو زخه 15 متاثر حیوان کڅم د ډاکټرانو نړیوال سازمان ام اس اف ویل چې په پاکستان کې د مزامتي ټي بي په سلو کې 15 یا پیشي نه پیژندل کېږي، خو په بلوچستان کې د روغتیا ماهرین وی چې اوس د دې تشخیص ممکن دی. د دوی په خبره چې کوم ناروغ د ټي بي علاج په منځ کې پریږدي هغه بیا مزاحمت ټي بي سي.
ډېر دي مریضان چې هغه مخ کې د ساده ټي بي علاج کړي نو هغه ټیم یا ټیسټ د تر پر ټیم نه سو یا هغه ډاکټر وځي ته نه رسیدلې سپار کې د ټي بي یو قسم دوايي د هغه کار نه کی پرو نو د مریض کوم علامات دي هغه پرنس ختم یو څو وخت کنټرول وي بیرته لاغه علامه سر سي راسي نو موږ سي بیرته دا غو مریض تشخیص وکړو هغه موږ سره بیس راسي مزاحمت ټي بي راسي.
د ټي بي ناروغ وی چې د دوی عادي ژوند هم له دې څخه ډیر اجزمن سو.
ډاکټر ملوډاو معنا هر خوایم کول چلاو مم لوډاو مم لم گاڑی شیم گاڑی چلول نو بس بس دای مراد بس بغا مر سمست هیڅ چیر نه سم تلای نو څه کړه دا وای راکړه چیر وسره شو.
د سیات مایرین وی چې په شخصي روغتونونو کې د ساده ټي بي پر علاج باندې تر درو لکو او د مزایمتي ټي بي پر علاج باندې تر 30,00,000 روپۍ پورې لګښت راځي چې د بیا وزل خلکو د وس خبره نه ده. حمید سمسور وی او ار دی وا کوټا.
د وایس اف امریکا ډیو ده. په پاکستان کې اوس هم په ډیرو شوبو کې د نارینهو په مقابله کې زنانه ډېرې کمې دي، خو په انجینرینګ شوبه کې چې د وړاندې نه پکې نارینه زیاتو د نوي ټکنالوژۍ دغه شوبو کې د کار موقع د ښځو لپاره کمې دي. دغه شوبه کې د خیبر پښتونخوا کې څه تکنه زنانه هم کار کوي. نور تفصیل درته د پیښور نه د ډیو خبریاله سادیا قاسم شاه او هاشم علي په دې رپورټ وړاندې کوي.
زرغونه بابر د پیښور انجینرینګ اند ټیکنالوژي یونیورسيټي نه د میکاټرونکس ډیګری اغستلې، او ډیګری اغستونه پس کال کې د ننورتا د بس ریپید ترانسپورت کمپنی یا بی آی ټی کې کار کولو موقع نه یوازې خپل اومندله، خپل نور هم جمعه جنکو انجینرز لپاره هم د روزګار لار پرانسته. خو هغه وای اوس هم د شوبه کې زنانه ډېرې کمې دي.
زیادہ تر موږ پاکستان کې او سم چې دی انجینئرز میل زیات دي، فیمیل ډیر زیات کم دي. او او سم چې موږ خپل کوئی اودا انجینئرز نو موږ ته چې او زموږ چې کم کمپنی کې هم کنا نو موږ ټوټل صرف سلور فیمیلز یو، 10% فیمیلز هم نه یو. نو دا زموږ کی پی کی سایډ ته دل تک لگ فیمیلز تا هم کم ملاویږي، او به انجینئرز ته ډیر کم مواقع ملاویږي. خو بس یو خو قسمت راشي، هارد ورک راشي.
د انجینرینګ شوبه کې د نارینه په مقابله کې د زنانه کم تعداد د وجې هغوی ته د روزګار سناسو موقع په لاس راشي. خو د میکاټرونکس انجینرینګ آخري کال زده کوونکي زربخت جان فکر کوي د نارینه انجینرز لپاره نه په خیبر پښتونخوا کې دا سند شته او نه د کار موقع شته، ځکه اکثر ځوانان ډیګري ترلاسه کولو نه پس نور هیوادونو ته کار لزي.
زمونږ جی چې دیش چې کوم دی ماکسیمم چې نن سبا امداد هغه دی چې بهر بسي، لکه یو کے او یا چې کوم دی یو ایس ته یا کینیډا ته، لکه هغه لپاره هغه د ورک پرمټ لپاره اپلای کوي چې جابس وکړي. دلته چې کوم دی جابس نشته انډسٹریل کې، زمونږ چې کوم انډسٹریل روبوټکس وغیرہ کوم فل میکاٹرونکس ڈپارٹمنٹ دی کوم چې ضرورت دی موږ ته، دا هغه جابس اپرچونیټیز موږ ته نشته دی فی الحال. لکه چې کوم منسٹریز دی نه هغه چې کوم دی زمونږ چې کوم دی انڈسٹریل سیکٹر دی یا د انجینئرنگ سیکٹر دی هغه لپاره فنڈز هم نشته. که موږ زیات زیات کوشش وکړو موږ چې کوم کیپیٹل دی اسلام آباد یا پنجاب سائڈ ته لاہور سائڈ ته الته وزو.
خو د یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی یونیورسٹی یو استاد طاہر خان وای اوس هم د دوی پوهنتون نه هر کال 3000 انجینئرز اوزی، خو ملک کې اوس هم د انجینئرز ضرورت دی.
زمنګ چې کوم زمنګ څومره انجینران دي سم هو ون وی دی ادر هغه ته جابز ملاو شي، لا خپل بزنس کې کامیاب شي، لا پالیټیکس کې کامیاب شي، نو الله په شکر دا ایشوز مونږ ته نشتا. او انجینران چې دي د بلډ دی نیشن دا مونږ ته پکار دي، دې کوم چرته هم ناراضي.
خو د پاکستان بیورو آف امیګریشن اینڈ اوورسیز امپلائمنٹ شمیرې ښایي په تیرو دوو کالو کې 8 لک پاکستانیانو ملک پریښودلی، چې پکې یو غټ تعداد د تعلیم یافته ځوانانو دی چې د کار روزګار ښه موقعو په تکل کې ملک نه بهر وتلي. که یو طرف ته دغه برین ډرین روان دی، بل طرف ته په داسې حال کې ملک کې زنانه هم په بیلابیلو شعبو کې صرف 21% دي. زرغونه بابر وای په داسې حال کې د کور او د ادارو په سطح د ښځو کار کولو لپاره ډاډګیرنه پکار ده.
خدا دې چې پلیز تاسو خپل لور دا خور د سم دی ای سپورټ کوی ای موټیویټ کوی، دا ډیر زیات ضروری ده. سو پوره موټیویشن نه خپل پیرنټس خپل فاملی ساید نه نو نشي کولی جنې یو دونه غټ سټپ قلم نشایشته.
خود تعلیم او د شعور کمی سره سره په ډیرو شوبو کې د نارینه او د زنانه ترمنځ دغه نابرابري د ملک د ترقۍ په لار کې غټ رکاوټونه دي. کیمرامین هاشم علي سره سادیا قاسم شاه، وی او ای ډیوا، پېښور.
د وایس اف امریکا ډیو ده. د خبری خبرونه وخت پای تر رسیدلې ده، خو د پاکستان د واکلاند دی کشمیر په اړه باندې جلد کم کارجن مظاهره روان دي، په غوړ باندې تفصيلي یا رستي معلومات چکم دي نو هغه تاسو د وی وی ډیو په ویب، فیسبوک، یوټیوب او انستګرام او په ایکس باندې کتل شي. د غشنت د افغانستان کې د بارانونو سیلابونو چې کوم لړۍ ده دغه نقصانات نو دغه په اړه باندې د نړیوال خبرګون چکم دي هغه هم تاسو کتل شي چې کوم خواخوږی راځي په افغانستان کې طالبان طالبان څه کوي په دې اړه باندې مرستي معلومات تاسو د ویو ایډیو په ټولنیزو رسنیو باندې کتل شي. هم د خبری خبرونه وخت پاتې رسیدلې ده. زنه سرلا خان د دې خبرونه پروډوسر ماوش جلیل نو انجینران تاسو ته اجازه ورکړو. خدای پامه.